द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګل ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې د سحر پنځه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اتوار د ماسوتن اته بجې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم وښه د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د زیاتره سیاسي ګوندونو ترڅنګ د پوز مشر جنرال قمر باجوا هم ویلي د قبایلی ولست غوښتنو سره سم د غسیمې په بندوبستي علاقو کې د غډولو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یوناما وایي 13 هفته په جنوبی سیمو کې د امریکای په هوایی بمبار کې نږدې 13 عادي خلک وجل شوي چې اکثریت پکې د ښځو او ماشومانو دی او دلته د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د ترهګرو مخنیولو لپاره یو ځل بیا د یو نوي صدارتي امر فیصله کړي د صدر د پالیسیو سلاکار وایي دا فیصله به صدر کوي چې څوک به امریکا ته راپریږدي
And the bottom line is the president's powers in this area represent the apex of executive authority.
په درمن اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم تاسو لپاره لرو خو لومړی ورزو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي د قبایلی ولست غوښتنو سره سم د قبایلی علاقو په بندوبستي سیمو کې د غړېدو ملاتړ کوي موږ دا خبره نن د جنوبی وزیرستان د دورې په وخت کړی دا ویلي دي د قبایلی سیمو ثبات او امن قوي کولو لپاره به د پاکستان پوز خپلې الی زلې ګړندۍ ساتي په دغه سیمه کې به د اقتصادي ترقۍ لپاره هم پوره کار کوي نوموړي د قبایلی سیمو د بې کوره شوو خلکو د بیا رغونې جاج هم اخیستی دی د قبایلي علاقو زیاتره خلک غواړي چې د پښتونخوا صوبې سره ورګډ شي او سیاسي او قانوني ازادي او امن او خوشحالي ورته په لاس ورشي د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د دغې ملاتړ کوي ولې محمود خان اچکزی او مولانا فضل الرحمن د دغې خبرې مخالف دي او ملګری ملتونه وایي 13 هفته د افغانستان په جنوبی سیمو کې د امریکای په هوایی بمبار کې د 13 عادي وګړو د وژنو اندېښنې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما په یو بیان کې ویلي د امریکای د جنگي جازونو لخوا د زیارت او جمعې په ورځو په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو په مرکزونو د بمبارۍ په وخت عام وګړو ته مرګ جوړ لاوختي دغه اداره وایي وجل شوي زیاتره ښځې او ماشومان دي او د امریکای پوځ د دغې پیښو په اړه پلټنې کوي د جمعې په ورځ د امریکې د پوز ترجمان په دغه سیمو کې د بمبارۍ تصدیق کړی او ویلي دي په دغه بریدونو کې د عادي وګړو د مرګ جوبلې په اړه به تحقیقات کوي د سنگین ولسوالۍ ګورنر دغه تورونه رد کړي دي او وایي په هوایی بمبار کې نږدې 60 طالبان وژل شوي دي د امریکې صدر ډانلډ ترامپ سلاکار سټیفن میلر ویلي وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ په نورو لارو چارو غور کوي چې د هغه اوه اسلامي ملکونو نه امریکا ته راتلونکي خلک منی کړي د چا په اړه چې صدر ترامپ امر عدالت د چا په اړه چې صدر ترامپ امر عدالت ځنډولی وو د صدر ترامپ سلاکار وایي د یوې ضلع عدالتي جج د امریکې د مهاجرت یا امیګریشن قانون نشي جوړولی نوموړي ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د امریکای د صدر هیڅ د ترامپ اختیار دی چې څوک امریکای ته راپریږدي او څوک نه راپریږدي صدر ترامپ د نوموړي میلر دغه تفسیر ستایل دي او د امریکای د مهاجرت یا د ایمیګریشن چارواکو په یو شمیر ریاستونو کې د غیر قانونه کډوالو د نیولو مهم تیز کړی د چارواکي وایي دغه کاری د صدر ترامپ د ستارتي امر ورستو نه دی تیز کړی خو صدر ترامپ په یو ټویټ پیغام کې ویلي د غیر قانوني خلکو په ضد د چاپو لړۍ د انتخابي وادو پوره کولو برخه ده د امیګریشن او کاستم د ادارې ترجمانه میرمن جنیفر وای دا نیول د امروزا عملیات دي د امریکې په شپږو ریاستونو کې چې پکې نیویارک لاس انجلس شیکاګو وغیره شامل دي کې له تېرې یوې هفتې راسې روانو چاپو کې تر اوسه 168 غیر قانوني کسان نیول شوي دي د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه وای د شمالي کوریا لخوا د جاپان په سمندر کې د بلستیک میزایلو ورشتل د زغملو وړ نه دي نوموړي د امریکای د صدر ترامپ سره د فلوریدا د دورې په وخت دا تبصره په یو هنګامي خبری کانفرنس کې کړې ده نوموړي ویلي شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د قراردادونو پابندي وکړي او دا چې صدر ترامپ ورته تسلي ورکړې ده چې امریکا به په دغه کشاله کې د جاپان سره اوګه په اوګه ولاړوي. شمالی کوریا د اتوار په سهار وختي د جاپان په سمندر کې د بیلستیکی میزایلو ازموینې کړې دي. او هم په امریکا کې د موسیقۍ په میدان کې د جایزو د ویش مشهوري دستوري ګرامی ایوارډز نه څو ساعت وړاندې د جاز موسیقۍ مشهور سندرغاړی الجیرو مړ شوی دی. نوموړی اووه وارې دغه ګرامی ایوارډ ګټلی و. نن یې د شپږ اویا کالو په عمر کې د لاس اینجلس په یو هسپتال کې ساه ورکړې ده.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د وړاندې نه د قبایلي علاقو د ولس د غوښتنو سره سم غواړي چې دغه علاقې د خیبر پښتونخوا سره ورګډې شي، خو دوه سیاسي ګوندونه داسې دي چې د پاکستان واکمن ګوند نواز شریف په حکومت کې ناست دي. یو د جمعیت علما اسلام مولانا فلی رحمان ډله ده، بله د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ډله ده چې دوی وای په قبایلي علاقو کې د ریفرنډم وشي او دغه فیصله دې قبایلي ولس په خپله باندې وکړي. د پاکستان د فوز مشر تیر ورځ د جنوبي وزیرستان د دورې په وخت باندې هم ویلي دي چې د قبایلي ولس چې کومې غوښتنې دي نو د هغې سره سم به دوی د دغې ولس د غوښتنو ملاتړ کوي. د ډیوه ریډیو د څیړنکار پیر زبیر شاه سره زموږ همکار اشفاق مومند خبرې اترې کړې دي او پوښتلی دي چې په دې وخت کې د فوز د مشر دغه ملاتړ او قبایلي ولس سره دغه ملګرتیا څه پیغام ورکوي. دغه څیړنه تاسو ته وړاندې کوو.
دا بالله کیږي چې هلته یو سیاسي عمل یا موږ ولیدل چې کوم وفاقي حکومت دی پاکستان نواز شریف په قیادت کې، هغوی تیر ځله هم چې کله میټنګ و کیبینټ هغه کې دوی سره دا ایجنډې نه چې کوم د فاټه خبره وه هغه وباسله. نو چې کله پورې هلته سیاسي عمل نه وي او څنګه تاسو وویل چې دلته داسې ښکاري چې قبایلي علاقې ټوله فوج په کنټرول کې دي، هلته چې سم کېږي هغه د فوج په خوښې به کېږي. او موږ اوسه پورې داسې څه ونه لیدل چې فوج حکومت ته ویلي وي چې هغوی د یو خاص چې کوم خلک غواړي. او څنګه ما وویل چې موږ اول دا ګورو چې خلک څه غواړي او هغه پاره څه کوششونه در شروع شوي. چې کله پورې داسې یو سیاسي عمل نه وي یا چې لوکل خلک نه وي انوال هغوی د تپوسونه شي هغوی چې هغوی غواړي څه هغوی، نو هغه پورې به ایمانه دې خیال چې دا څه نتیجه براوزی او دا به تر سیاسي بیان چې کوم نن او تور کړی دی.
پیر صاحب، یو خبره دا چې د پوز مشر لخوا دغه بیان هم راغلی، خو د دې سره سم هغه دا هم وایي چې په قبایلي سیمو کې به دغه عملیات تر هغې جاري تر څو چې دغلته کې مکمله توګه باندې ترخګري ختمه شوې نه وي. د دې بیا څه مطلب دی؟ په داسې حال چې کډوالي ستانه کړي دي او دوی پخپله هم ویلي دي چې د ترخګرو جالي ختمې کړي دي او د دوی موجودیت اوس په دغه سیمو کې نشته.
نو بالکل دا اوس داسې دی چې د څنګه ویلي دي چې لکه دا عملیات به هم جاري وي. نو عملیات خو موږ ګورو چې دا 2009 د جنوبي وزیرستان ته دوی تللي وو، مسعود علاقې ته، هلته دا اپریشن شروع دی او دا اوس پورې نه دی ختم شوی. او موږ ولیدل چې دې اپریشن کې چې کوم تباہی شوی ده او چې کوم نقصان شوی دی نو هغه خلکو ته شوی دی، او چې کوم کمانډران دي او کوم هغه جنګیالي وو د طالبانو هغوی اکثر پکې ژوندي دي او که څوک پکې مړه وي نو هغه په ډرون اٹیکس کې ځنه مړه شوي دي. نو او دې نه علاوه موږ هلته ګورو چې ځنه خلک چې کوم واپس تللی دي هغوی دا ګیله کوي چې هلته امنیت اوس هم مسله ده. هلته چې داسې واقع وشي نو خلکو باندې هلته دوی کرفیو ولګوي، نو خلک چې کوم ماشومان ښځې دي هغوی نور په تکلیف کې شي. نو دا هلته چې کوم عملیات دي نو هغه جاری کېدل مطلب دا دی چې هلته به فوج وي او هلته به فوج مضبوط وي، نو هغه وجه نه به خلک هم هلته تک نه به تک ته به داسې خوشحاله نه وي. او چې کله پورې هلته خلک نه وي، خلک ته امنیت نه وي ملاو، نو هغه پس به دا سیاسي عمل شروع کېږي. نو امنیت نه بغیر او چې خلک هلته مکمل سټ شوي نه وي، دې نه بغیر سیاسي خبر کول چې هلته به مونږ خلکو د توقعاتو یا خلکو امیدونو په مطابق به هلته مونږ اصلاحات راوړو، نو دا تشې خبرې دي. اول په ځل سیاسی حکومت دے یا فوج پدے ٹائم دی دا سے مخلص دی چے التا دا سے اصلاحات کی چلتا خلق کو روندما سان سی او وی پاکستان سرا پراپرلی انٹیگریٹ سی او پاکستان یو حصہ جوڑ سی
ڈیر مننہ پیر جب تاسے
دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگا دا یو ساتا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل یوناما د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په افغانستان کې کار کوي هغه وایي چې په افغانستان کې د افغانستان په جنوبی برخو کې تیر هفته شوی د امریکای په بمبار کې نږدې اتلس عام وګړي وجل شوي دي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي او وایي چې د امریکای فوز وایي چې دغه پلټنې به کوي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو د خبریال شعبزاده پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی مشن دفتر یوناما ویلي د تیر زیارت او جمعې په ورځ په هلمند ولایت کې د وسلوالو پناه ځایونو باندې هوایی بریدونو او د طالبانو لخوا په حملو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته او په دې اندېښنې څرګند کړې دي. د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه د یوناما ابتدایي پلټنې وای چې په دغه ورځو کې په هوایی بمبارۍ کې اتلس ولسی وګړي وژل شوي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دغه بیان زیاتوي چې د دغو پیښو وروستو د امریکا پوځ په خپله هم د دغو پلټنې پیل کړي. د جمعې په ورځ په افغانستان کې د امریکا پوځ بیان د دغې خبر پخلی کړی و چې دوی په دغه سیمه کې د طالبانو په ځایونو هوایی بریدونه کړي او په دغه پیښه کې د ولسی وګړو د وژنو د تورونو د پلټنو یې هم ویلي وو. د پوځ بیان لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی چې موږ په دغه پیښه کې د ولسی وګړو د وژنو د تورونو نه خبر یو او دغه شان تورونه ډیر په سنجیدګۍ سره اخلو. د هلمند ولایت گورنر او پوځي مشرانو دغه تورونه رد کړي وو چې ګنې په سنگین کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د دغه په وینا په دغه هوایی بریدونو کې د وسلوالو اهداف منښه شوي وو او نږدې شپېته طالبان پکې وژل شوي وو. په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دوه اونۍ وړاندې لویه جګړه شروع کړې ده او د سنگین ولسوالۍ مرکز خوا او شا سیمې یې نیولې دي. د دغې وروستو افغان امنیتي عسکرو چې ورسره د امریکا د پوځ هوایی مرستې هم ورسره دي هڅه کوي چې دغه سیمې د وسلوالو نه واخلي. په دغه جګړه کې دواړو خواو ته د لوی مرګ ژوبلې رپورټونه هم راغلي دي. هلمند د افغانستان د رقبې په لحاظ لوی ولایت دی او د کوکنارو کار پکې زیات کیږي. دغه ایالت زیاتره د افغان طالبانو په قبضه کې وي. افغان حکومت یوازې د ایالت سرخار لشکرګاه او یو څو مرکزي ولسوالو کنټرول په لاس کې لري. د خالی په ورځ د طالبانو یو ځانوجون کې د بارودو ډک خپل ګاړی د ښار په مرکز کې د یو بینک بهر الوزولی و چې پکې اوه کسان مړو او شل نور ژوبل شوي وو. په مړو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. د دغه برید هدف افغان امنیتي عسکرو او پکې یو شمیر عسکرو ته هم مرګ ژوبله اوخته وه. د ملګرو ملتونو ادارې یا یوناما په هلمند کې په نږدې ورځو کې سیوا شوي مرګ ژوبله باندې اندېښنې ښودلي. د دغه ادارې په بیان کې ویل شوي چې د هلمند خلکو ته د افغانستان په دغه جګړه کې ډیر زیان رسېدلی او یوازې تیر کال په دغه ایالت کې نهه سوه اولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دغه شمیره په کال 2018 کې د کابل وروستو تر ټولو لویه شمیره ده. په دغه بیان کې په دواړو خواو غږ شوی دی چې د جګړې په وخت د نړیوالو قانونونو احترام وشي او د ولسی وګړو د حفاظت لپاره دې پوره پوره ګامونه پورته شي. یوناما تیر کال په افغانستان کې د ولسی وګړو شمیره تر ټولو سیوا ښودلې وه او ویلي وو چې تیر کال 1400 خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده چې پکې 3500 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی. دغه شمیره د کال 2015 په مقابله کې 3% سیوا ده. اخوا د افغانستان ننګرهار ولایت کې چارواکو ویلي روان کال په دغه ولایت کې د جینکو په سکولونو کې د داخلو شره سیوا شوې ده، سره د دې چې دغلته د داعش او نورو وسلوالو لخوا د جینکو تعلیم ته دړکې موجودې دي. د ولایت د تعلیمي ادارې یو ویان محمد آصف ویلي تیر کال په 14000 طالب علمانو کې 3000 جینکۍ وې او سخت کال دغه شمیره 4000 ته رسېدلې ده. د هغه په وینا په ولایت کې د ټولو طالب علمانو چې شمیره یې د 800000 نه سیوا ده، په دغو کې 45% برخه د جینکو ده. د افغانستان په وروستو پاتې سیمو کې په روایتي توګه د جنکو تعلیم کې خندان ډیر دي او دوی د طالبانو د واک اختیار په وخت کې تعلیم ته نه پریښودی کېدی. په افغانستان کې د یوې لسیزې راسې روانې جګړې د هیواد په تعلیمي برخه ډیر اغیز کړی دی، خو په تیرو څو کلونو کې بیا د تعلیم په میدان کې پرمختیا شوې ده او دا وخت په میلیونونو ماشومان سکولونو ته ځي چې پکې د جنکو شمیره هم لویه ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغان عسکر وایي چې تیر ورځې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو په ضد باندې کوټلی عملیات کړی دي. په دغه عملیاتو کې ورته د امریکې د فوز ملاتړ هم تر لاسو. د دغه سیمې د فوزونو ترجمان شیرین آغا خبریالانو ته ویلي دي چې د ننګرهار د جلال آباد د کوټ او حس کمینه ولسوالۍ د داعش د وسلوالو نه پاکی کړی دي. تفصیلات اورو د ډیو رادیو همکار افتخار حسین پر رپورٹ کې.
د افغانستان پوز چې د امریکا هوایی پوز مرستې ورته ترلاسه دي، په ننګرهار صوبه کې د داعش تندرو ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. جلال آباد کې ځایي چارواکي شیرین آقا خبریالانو ته ویلي دي چې امنیتي عسکرو ته ویل شوي دي نورو ولسوالو یا ضلعو ته دغه پوځي عملیاتو د غزولو وړاندې دي. کوټ او حسکا ولسوالۍ د داعش تندرو ډلې څخه اول پاکې کړي. افغانستان کې د امریکایي عسکرو ویان بریګیډیر جنرل چارلز کلیولند وایس اف امریکا اسلام آباد دفتر ته په یو لیکلي شوي بیان کې ویلي دي د دې خبرې تایید کوي چې افغان ځواکونو ته هوایی پوځي مرستې ورکړي دي. عراق او شام کې فعاله تندرو ډلې داعش په افغانستان کې ملګری تندرو ډله اسلامک سټیټ خراسان پراوینس د کال 2015 راهسې په افغانستان کې د خپو مضبوطولو هڅې کوي، خو د امریکا هوایي بریدونو او افغان عسکرو د ځمکني عملیاتو له وجې دغه تندرو ډله د ننګرهار نه بهر خپل اغیز قائمولو کې ناکامه شوې ده. افغانستان کې د امریکا عسکرو مشر جنرال نیکلسن تیر د زیارت پر ورځ د امریکا کانګرس ته په خپل یو اورونه کې ویلی وو چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو لامل د داعش تندرو ډلې پر ضد په افغانستان کې ډېرې ګټې ترلاسه کړې دي. جنرال نیکلسن ویلی وو داعش وسلوال یې نیم په نیمه وژلې دي او په دریو کې دوه برخې د دوی ولقې لاندې سیمه هم آزاده کړې ده. د افغانستان ننګرهار صوبه د پاکستان سره سلمه پرته ده او امریکایي جنرال نیکلسن دا هم ویلی وو چې افغانستان کې د داعش اکثره وسلوالو تعلق د پاکستان او ازبکستان سره دی. د دوی په وینا په پاکستان کې دغه وسلوال اکثره د قبایلی سیمې اورګزو ایجنسی سره تعلق ساتي.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د ترهګرو د مخه نیولو لپاره یو ځل بیا د یو نوي صدارتي امر جاری کولو فیصله کړې ده. د صدر سلاکار وایي چې دا فیصله به او دا اختیار د صدر په لاس کې دی چې کم خلک اغواړي چې امریکای ته راشي او کم خلک دی رانشي. په دې باندې تفصیلي رپورت زمونږ همکار کلیم افضل تیار کړی.
د امریکای د صدر ډونالډ ټرمپ یو نږدې او مشر سلاکار سټیفن میلر د امریکای یو مشهور ټي وي چینل کې د بحث په وخت سرګند کړي چې صدر ډونالډ ټرمپ او د سپینی ماڼۍ انتظامیه په دې تکل کې دي چې ډېر ژر به یو بل صدراتي امر جاری کول شي. د کومې تعلق د هغې وروستنۍ حکمنامې سره دی، د کومې مخه د امریکای یو وفاقي جج نیولې او بیا د اپیل وروسته هم د اپیلونو عدالت د صدر ډونالډ ټرمپ د سفري بندیز حکمنامه ودرولې. د صدر ډونالډ ټرمپ سلاکار سټیفن میلر زیاته کړه چې سپینه ماڼۍ په هغو ټولو امکاني طریقو غور کوي د کومې له مخې به په وو مسلمان اکثرتي هیوادونو باندې سفري بندیز یو وری بیا پر ځای شي. سټیفن میلر د امریکې د صدر نوې د پالیسۍ سلاکار ټاکل شوی. نوموړي ان بي سي ټي وي چینل ته وویل د صدر ډونلډ ټرمپ حکومت به هر هغه ګام پورته کوي چې تر مخه امریکا د ترهګرۍ د یری بد شي. د زیاته کړه چې دا د صدر حق جوړیږي چې فیصله وکړي چې څوک به زموږ هیواد ته راځي او چا ته به اجازه نه وي.
There is no constitutional right for a citizen in a foreign country who has no status in America to demand entry into our country.
د صدر ډونلډ ټرمپ سلاکار وای د یو خارجي هیواد شریعت لرونکو سره دا آئینی اختیار نشته چې امریکای ته راتلو لپاره په زور غوښتنه وکړي. بنیادی خبره دا ده چې په دې مت کې د صدر اختیار د ټولو زیات دی او موږ په امریکای کې یو شمیر لارې چارې لرو چې تر هغه وروسته امریکای ته د راتګ مخه ونیسو. آیا د امریکای په آئین کې یا په وفاقي قانون کې دا خبره موجوده ده چې صدر د ټولو زیات با اختیار دی؟ په دې اړه د امریکای د واشنگتن ریاست ستر سارنوال یا اټارنی جنرل باب فرګوسن وای په آئین کې مذهبي ازادي او برابر حقونه ټولو لپاره ضمانت دي.
Of course there's broad discretion for the president but nobody is above the law and an executive order still must be consistent.
دی وای چې منم چې صدر ډیر پراخ اختیارات لري خو د قانون بالا حکم نشي کېدی او د صدر خصوصي حکمنامه هم چې باید د آئین مطابق وي. همدا مسله ده چې صدر بیا بیا د ججانو سره ډغره وای. واشنگتن او مینیسوټا هغه ریاستونه دي چې د صدر ډونلډ ټرمپ د سفری بندیز امر مخه نیولې او بیا د اپیلونو په عدالت کې هم د یو فریق په هیڅ قضیه کې شامل شوی. د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ هم واضح دا خبره کړې چې نن یعنی د ګل پر ورځ به یو بل صدراتي امر جاری کوي. صدر ډونلډ ټرمپ وایي موږ سره نورې هم یو شمېر لارې موجوده دي او په دې کې د ګل پر ورځ به یو بل امر جاری کول شي. کله راسي چې صدر ډونلډ ټرمپ صدارتي څوکۍ سنبال کړي د هغه راسي خپل د کمپاین کړي لوزونه د پوره کولو هڅه کوي. په دې مت کې صدر ډونلډ ټرمپ د امریکای عدلي سره هم خکر اړم کړي. په خپل ټوټر پیغام کې صدر ډونلډ ټرمپ وویل چې کله راسي وفاقي عدالت په وو هیوادونو لګیدلې بندیز اوچت کړي نو 2.5% مهاجر کم چې په دې مودي کې امریکای ته راغلي نو دا ټول د دغو وو هیوادونو دي په کوم چې مونږ بندیز راوسته وو. صدر ډونلډ ټرمپ څرګند کړي چې زموږ قانوني نظام مات ګډ دی او ډیر خطرناک هم کېدی شي.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی د ترکی صدر طیب اردوان وای د دوی پوزونه د شام د یاغي ډلو سره په ګډه د داعش مضبوط مرکز الباب قبضه اخیستو ته ورنږدې شوې دي او ډیر ضرب د داعش وسلوالونه دغه مضبوط مرکز بیرته واخلي. تفصیلی اورو د ډیو رادیو د همکار اشفاق مومند پر رپورٹ کې.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د دې خبرې په خلې کړه چې د شامی یاغي وسلوالو سره یې پوز په ګډه د شام الباب خارګوډي ته نوته او د داعش وسلوال د غزاینه وستل اوس د لګ وخت خبره ده. هغلی اردوغان وویل چې د الباب خارګوټه اوس د سلور ترپونو نه ګیره کې اخستل شوې ده او زمونږ پوز مرکز ته نوته ده. طیب اردوغان په استنبول کې د خبريالانو سره د خبرې کړې دي. د ویل چې د داعش وسلوال د الباب خارګوټی نه په مکمل توګه وتونکې دي. د ترکیه د صدر دا بیان په داسې حال مخې ته راغلی دی چې د ترک پوز یو ورځ وړاندې ویلي وو په الف او خار کې یوازینی د داعش لاندې خارګوټی باندې د شمال او غربي اړخ نه یې حمله کړې ده. خو څېړنکار پوښتنه کوي چې دلته غټه مسله اوس د هغه کوردانو ده کوم چې د امریکا په مرسته د خپل ازادۍ لپاره د شام په شمال کې د نور څلور کوردانو ډلو سره شریکې دل غواړي چې په شریکه د ازادۍ لپاره جنگ وکړي. خو د ترکیې پوز د اگست د میاشتې د دوی د مخه نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په الباب خارګوټي کې اپرات شیلډ په نوم عملیات او د شام د پوز عملیات دواړه مهم دي. د شام جمهوریت پوز په نوم وسلواله ډله چې پکې زیاتره کوردان دي په یو وخت د الف او خار شمال ختیز برخه باندې کنټرول ترلاسه کړی وو. خو د دسمبر په میاشت کې هغوی دغه وخت بیرته په دغه سیمه پریښودو باندې مجبور کړی شول کله چې د ترکیې جنگي جازونو په دوی باندې بمباري وکړه او ښکاره یې کړه چې د من بیجی خارګوټي کورد وسلوالو ته به دغه خار پریږ نه دي چې قبضه یې کړي. د امریکا په واشنگتن کې د ختیز ملکونو لپاره د څېړنې په مرکز کې کار کوونکي فیبرس بلانجی وایي که د الباب په خارګوټي کوردان قبضه کول غواړي نو نه پرې ترکی او نه د شام حکومت کومه پروا کوي. خو دا عملیات چې کوم پراخه شوي داسې ښکاري چې روس د شام پر رضا ترکیې ته لار ورکړې. دی وایي په الباب خارګوټي کې د داعش په اډو د امریکا جنگي جهازونو لخوا بمباری سره ترکیې ته دغه کار نور هم آسان شوی دی. د د ترکیه په مرسته جنگ کوونکي یاغیان ډیر د احتیاط نه کار اخلي او د بشار الاسد پوسټ مخ کېدل نه غواړي، کوم چې د خارګوټي په سویل کې دي او ترکیه نږدې او کې ویلي چې دوی د خارګوټي سویل اړخ ته تک کولو اراده نه لري. هغه له بلان چې وایي چې د ترکیه او روس ترمنز اگست کې شوې لوزنامه چې پکې ایران هم شامل وو د کوردانو په ګټه ښکاري. د شام په شمال اړخ کې د شام هغه وسلوالو ته مرسته ترکیه جاري ساتلې کوم چې د دوی تر څنګ جنگیږي او د بشار الاسد د پوز پر ضد جنگیدونکو وسلوالو ته یې مرستې ختمې کړي دي. د ترکیه صدر ویلي دي چې پوز به د شام نه هغه وخت وځي کله چې داعش وسلوال او کورد وسلوالو ته ماتې ورکړي. د زیاته کړه چې بیا د ترکیه پوز د شام ځمکه خپل اصل خاوندانو ته پرېښودل غواړي. هغه لی طیب اردغان وویل اوس منبیج کوم چې د کوردانو د کنټرول لاندې دی او رقه چې د داعش پرې قبضه ده دای د پوز اهداف دي. د ویل چې دغه ځایونه صفا کول د دوی لپاره به غټه خبره وي، خو اوس وخت دغه باندې خبره کول د وخت نه مخکې ده. خو دا خبره هم صفا نه ده چې بشار الاسد کوم چې د ترکیې د پوز په موجودیا باندې خوشحاله نه دی، نو څنګه به دوی رقا ته د داعش پر ضد ځان ورسوي. په انقره کې د اروپایي ملک سفارتکار د نوم نه ښودلو په شرط ویلي څومره چې په شام کې د ترکیې پوز زیاته ځمکه د کنټرول لاندې راولي همدومره په شام کې د صلح په اړه خبرو کې د ترکیې رول زیاتیږي، په کومه چې به صدر بشار الاسد هم خوشحاله نه وي. په آخر کې به هغه بیا د ماسکو په لوته ګوري، نو ځکه د شام د جګړې په ختمولو کې روس، ترکیه او ایران دا درې واړه ملکونه غټ رول لوبوونکي دي.
اوس پام شي ادارې ته چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د لشکری طیبه ترهګر ګوند مشر حافظ عبدالرحمن مکی د هندوستان او د پاکستان په ځینو سیمو کې د سختو اسلامي قوانینو د نفاذ د پاره د هلو ځلو کولو په سر مطلوب دی. خیال کیږي چې د کال 2008 په نومبر کې ممبئی کې د شوو حملو منصوبې هم دې ګوند تیاری کړې وې، په کومو کې چې د شپږو امریکایانو په شمول 168 کسان وژلې شوي وو. د مکی د دې کارونو په سر د امریکې د خزانې محکمې د یو خصوصي ترهګر نامزد کړی دی او په ده باندې بندیزونه لګولې دي. ملګرو ملتونو دا ګوند د ممبئی حملو نه سمدستي پس د کال 2008 په دسمبر کې بین الاقوامي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. مکی پاکستانی دی او په کال 1948 کې باولپور کې زیږیدلی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د ده په حق له د معلوماتو په سر $2 میلیون انعام ایښودی شوی دی. امریکا د ټولو ادباري معلوماتو د پلټنو کولو لوس کوي او مخبران به چاته نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د دې مخبرانو او د دوی د بال بچ بلخوا بوتلو ته هم تیاره ده. که چاته د دې سړي په باره کې څه معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانی یا کونسلیټ یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل دی اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.